دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوري وال کاکړم په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان نو سیمه په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی، د پاکستان وفاقي حکومت تیر ورځ د 2023 مالی کال بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې هیواد سخت اقتصادي مسلو سره مخ دی. د کراچۍ پوهنتون د لادرکه شوو زده کوونکو خپلوانو کورنیو پرون د زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف احتجاج کړی او اوکراینی چارواکي وایي هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه په شا کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ائتلافي حکومت 2023 مالی کال لپاره د سد پاسه 9500 روپو د وفاقي بجټ مسوده کمی سملې ته وړاندې کړي. تیر مازیګر د مالی چار وفاقي وزیر مفتا اسماعیل دغه بجټ په داسې محل وړاندې ک چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي په اسمبلی کې موجود نه وو. په بجټ کې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې 15% زیات کړل شوي. د لوړو زده کړو د کمیشن لپاره 15 روپۍ مختص شوي. په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون د جوړولو اعلان، د تعلیمي پروژو لپاره 150 روپۍ، د صحت لپاره 40 روپۍ او د پینشنونو لپاره 15 روپۍ مختص کړل شوي دي. مفتا اسماعیل دا بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې د پاکستان اقتصاد له 1300 پاسه 3 کلونو راهیسې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دی. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لادرکه کړل شوو بلوڅو زده کوونکو کورنیو ملګرو یو احتجاجي کیمپ لګولی. د دوی غوښتنه دا چې لادرکه کړل شوي زده کوونکي د زر تر زره خوشي کړل شي او په کراچۍ پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو کې د بلوڅو زده کوونکو زورول بند کړل شي. په دغه احتجاج کې شامله مهناز بلوچ چې ورور یې روانه اونۍ لادرکه شوې، مشال ریډیو ته وایي:
میں یہاں اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں، اس کو مطلب
دوائی چیز دلتا زکر اغلیم چیز امار اور دا جون پا وما سہر 5 لمسکن چورنگئی سمی سخا بدلے شوی دے سلور وزی تیرے شوی او نپو ہی گو چرور مو چرت دے،
اس لیے ہم مجبور ہو کے آج یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں.
د کراچی پوهنتون بلوچ زده کوونکي تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې په ساده جامو کې پولیسو د دوی دوه ملګري دودا الهي او غمشاد بلوچ له ځان سره بيولي دي او لای هم سره درک نه لګي. بلخوا د کراچی پولیسو لا په دې اړه سن دی ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې سعودي عرب کې د خپل حاجیانو لپاره انتظامات سرته رسولي دي. وزارت جون پر لسمه د هم لیکلي چې پاکستان هاش تلونکي ټول کسان دي باید د کورونا واکسین شوي وي. خو د پاکستان سرکاري ریډیو د 13 د یو خبر لمخې پرون سناس او نیم زره پاکستانی حاجیان مدینه ته رسیدلی او د جمیل منسی وک په مدینه کې د پاکستان هاوس تر مخه د حاجیان به په مدینه منوره کې 8 تیروي او لدغه ورسته به مکه ته ځي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې خلکو ته د حج کولو لپاره د ویزې ورکول پیل شوې دي. د طالبان حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون په 10 پیل شوې او هغه کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره ټول شرایط برابر کړي وي. دغه وزارت یې اعلامیه په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. سکه له افغانستانه یوازې 1,502 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته تلل شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکي افغان باید 2,200 ډالر ورکړي، په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم 2,400 ډالر وو. او بل خبردار چې اوکراین هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه په شا کړي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د اوکراین ساحلي سیمې اوډیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړي. بلخوا په شرقي سیمه ډنباس کې سخت جګړه روانه ده او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دې باوجود چې مسکو هلته په خپل زور خاودلو توجه ورکوي، خو اوکراینی عسکر کوشش کوي چې دوی ودروي. دا مهال د صنعتي ښار سیویرو دونسک په شاوخوا کې سخت جګړه روانه ده. هلته چارواکي وایي د دې باوجود چې روس د جګړې ځای ته زیات عسکر او پوځي سامانونه ورلیږلي، اوکراینی عسکر دا مهال د سیمې پر نږدې دریمه برخه کنټرول لري. دا خبرونه
خبرنا مول مشال ریډیو خبر اوریدل چی فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان حکومت پرون د راتلونکو مالی کال لپاره تر 95 کرب زیات بجټ وړاندې کړ، خو شنن کې یو شمیر نیوکی لري.
پد قسمت دې چې دې ملکي نو دا درې شیو نه چې دې دې ملک بجټ یا بودیجا باغي خرج کیږي. اول چې دې د قرضو واپسی ده، دویم چې شش دې هغه ډیفنس یا فوجي اخراجات دي، دریم چې دې هغه انتظامی اخراجات.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سیمه کې یا د روانو پروژو تیزولو لپاره لځای خلکو سره او پوهانو سره سلام مشوره کړي او پلان یې تیار کړی دی، خو د دې سیمو پر حالات یو نظر لرونکي وایي.
زما خیال دا دی چې تپوس پای نوی کړي او ککړي هم وي، نو دا هغه مرحت یافته طبقه ده چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د اولس خبره نه کو.
د بلوچستان پر لوی لارو ټرافیکي پیښې دوام لري چې تازه پیښې یې د جون پر اتمه 28 کسان ووژل. د دې پیښو وجوهات څه دي؟
روډونه سنگل دي، په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پیټرولینګ یا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او تبصرې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتی اسماعیل تیر مازیګر د راتلونکو مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړ. د دې بجټ ټول حجم 95 کرب او 2 ارب روپۍ دی. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی اعلان شوی. په بجټ کې د تعلیم، صحت، د سړکونو د جوړولو او ترقیاتي منصوبو لپاره فنډونه بیل شوي دي. بلخوا مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف ویلي چې په بجټ کې پر ولس د ګرانۍ بوج لا پسې زیات شوی دی. تفصیل د گوهر مسجد په رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9,152 ارب روپی بجټ د جمعې په ورځ په پارلیمان کې وړاندې کړو. په دې بجټ کې د دفاع لپاره 1,1523 ارب روپی او د ترقۍ یا پرمختګ لپاره 800 ارب روپی ښودل شوي دي. د بجټ په اړه څېړونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې څومره پیسې په تعلیم او صحت لپاره کې دل پکار وو هغه نشتا. د زیات کړه
پد قسمت دې چې دې ملکي نو دا درې شیو نه چې دې دې ملک بجټ یا بودیجا باغي خرج کیږي. اول چې دې د قرضو واپسی ده، دویم چې شش دې هغه ډیفنس یا فوجي اخراجات دي، دریم چې دې هغه انتظامی اخراجات چې کوم بیوروکراسي په افسر شاهي یا نوکر شاهي باندې خرج کیږي. نو دا تقریبا هر کال اتیا نه تر پنځه اتیا یا څه کم اتیا د دې منځ کې خرج کیږي. دې ځل دغه سي صورتحال دی. نو تعلیم ته ډېر کم شی پات کیږي، صحت روزگار تھا تو پاکستان کی سو پوری بنیادی تبدیلی نہیں راغلی چې دا ترجیحات بدل شي او دا اشرافیہ بنے ٹیکس لگی اور شکم دے ضروری شیو نے دی خوراک سامان اور دور ضروریات زندگی پا وہ بنے ٹیکس لگی نو عام خلق بنے بوجھ زیاد دی.
دا دی بجٹ مہم برخی سا دا سی دی دا حکومتی کارکون کو تنخواگان 45% زیادت شوی دی. دا پنشنون لپارا دا 15.5 ارب روپیو اٹکل شوی. دا ہائر ایجوکیشن کمیشن لپاره 15.5 ارب او زده کوونکو ته به 1,00,000 لیپټاپ په آسان شرطونو سره ورکېدل کیږي او په دغه رنګ 1,650 گاډو باندې هم پیش کی ټیکس زیات کړي شوی دی. بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر خوا لاندې 48,00,000 کورونو ته به د بینظیر کفالت کیش له طرفه پیسې ورکړل کیږي چې د هغه د پاره 2,650 ارب روپۍ کې خودلې شوی دی او د حقدارو خلکو د علاج د پاره د پاکستان بیت المال د پاره 6 ارب روپۍ هم کې خودلې شوې دي. په بجټ کې 2.5 منی سپورتس سټیډیم جوړولو اعلان هم کړی شوې دي. خو په بل اړخ د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر او د قومي اسمبلی غړي فهمیدا مرزا د جون په 10 خبریالانو سره خبرو کې وویل چې دا بجټ د عام خلکو لپاره نه دی. په دې بجټ کې په عام اولس باندې بوج سیوا کړي دي. د زیات کړه پیٹرول روپی زیاد کرل شول او اوس په بجټ کې د بجلی قیمت 5 روپۍ زیات کړي شوې دي. په داسې حال کې غریب کس مرګ ته ورنږدې دي. په دا بجټ کې د غریب کس د پاره سهم د وری او د ګټې نشتا. په بجټ کې د غریبو خلکو د پاره 2,000 روپۍ ورکولو اعلان یو ټوکه ده. او چې کمې د ګټې خبرې دي لکه په تخمونو باندې سیلز ټیکس ختمول یا داسې څه نور ښه ګامونه، نو دغه ښه خبره ده. خو په غټه توګه باندې دغه بجټ د یو عام کس لپاره هیڅ فایده نه لري. که په یو اړخ څېړونکي او مخالف دغه بجټ باندې نیوکې کوي، خو په بل اړخ حکومتي او اتحادیان د دې بجټ ستاینې کوي. یاده دوي چې د بجټ په وخت د پی ټی آی غړي د قومي اسمبلی غونډې ته نه و راغلي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د چټکولو لپاره له ځایي خلکو او پوهانو سره سلا مشوره کړې او د دې لپاره یې د ځانګړي پروګرام دویمه برخه پیل کړې ده. د دوی په وینا وفاقي حکومت که څه هم د یادو سیمو لپاره واده کړې پیسې پر وخت یا پوره نه دي ورکړې، خو دوی بیا هم هڅه کوي. خو پر قبایلي ضلعو نظر لرونکي وایي چې حکومتي چارواکو د ولس له ځانګړو یا خاصو استازو سره د دوی په وینا خبرې نه دي کړې، نو دوی باور نه کوي چې دغه پیسې او دا کارونه به پر وخت سرته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د شاهین منیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی فاټا کې د تعلیم، صحت او سکولو د پاک اوبو د پروژو د عملی کولو لپاره د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یا AIP د دویمې مرحلې پیل کولو اعلان کړی دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا د څانګې سکتر شاه محمود خان وویل چې د دې پروګرام یو مرحله په دریو کالو کې سرته ورسېده او دویمه مرحله پیل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دویمې مرحلې د مالی مرستو لپاره یې خپل تجویزونه په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې د نړیوالو مرستندویو ادارو او حکومتونو سره شریک کړي دي.
هر سب ډیویژن ته مونږ لاړو او ان دی لایټ آف د پریویس AIP 1 چې په اے کې مونږ کوم کارونه کړي وو، ښه شوي وو، بد شوي وو، د ټول سټیک هولډرز نه مونږ یې باندې بیا اپینین واخیستل. مونږ پلانینګ هو هغه د 100 بلین پر ایئر په حساب سره دی، خو انفارچونیټلی د فیډرل ګورنمنټ نه هغه 100 بلین پر ایئر مونږ ته لا اوسه پورې فل نه دی ملاو شوی. کله 50 بلین، 40 بلین، 60 بلین هغه ملاو شي. دا اوس کوم پروګرام شوی وو دا ډونرز مونږ آنلاین کول ځان سره دا پروګرام مو دې ته کېښودو چې AIP 2 کې به مونږ په دې سیکټرو کې په دې ریا کې به دومره اماؤنټ انټروینشن کوو.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا د څانګې مشر زیاته کړه چې د دې پروګرام په هره مرحله کې د ځایي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي استادو سره مشورې کړې دي او غواړي چې پرمختیایي کارونه په سمه توګه ترسره شي. خلاصې می څخه د پرمختیایي چارو یو پو نظم داوډ وایي چې په دغه سیمه کې په پرمختیایي پروژو کې د ولس سره سلا مشوره نه کیږي او هر سل اسلام آباد یا پېښور فیصله کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که حکومت رښتینی وي نو دغه مالی پنګې د منتخبو استازو ته ورکړل شي.
غټ پروګرام دی او ډېر ډونر پکې کمیټمنټ کړی دی، یوروپ او د جاپان، کوریا، امریکا. خو دغه پیسې خلکو ته رسیدل چې کم دي دا ډېره ګرانه خبره ښکاري. چې دوی دا کم خبره کو چې یاره مونږ د قبایلي سیمې د خلکو نه تپوس کړی دی، نو زما خیال دا دی چې تپوس پای نه وي کړی او ککړې هم وي، نو دا هغه مرحت یافته طبقه ده چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د ولس خبره نه کو. خو زه وایم چې دغه فنډ چې کم دی دا په کار ده چې د عوامي نمایندې د پترو باندې ولاګي کاغه د مینه پترو باندې وی او کاغه د نظمینه پترو باندې وی.
د پخوانې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر مهال وفاقي حکومت اجمنه کړي وا چې هر کال با په دغه سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 100 ارب روپیا ورکوي، خو دا اجمنه لا تر اوسه پوره شوې نه ده. ل شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استاد محسن داوډ وایي چې دغه اجمنه پوره شي نو د قبایلي سیمه ډېر ستونزې باور سره هوار شي
یو خدا دومره ونه چې مثال سړې دا وای چې نا کم نقصان نا کم لول شوه دی د پخوانی فاټا نو هغه په دې کې پروشي زکه چې سرتا جزیز ریپورت کې خود سل ارب روپو واده شوی و تر کال 50 ارب روپو او تاریخ په 50 ارب کم اته د شرب روپو ریلیز شوی و هغه کې بیا ظاهر خبر ده د فوج په خپل برخه یو د نور د ترکیاتی کارونو په خپل برخه نو هغه رنګ ترکیاتی فوندونه ملو شوی نه دی کم لول چې واده شوی او بل دا چې پدې کې د ډاکټرو نه غټه خبره ده چې شفافیت پکې مشته پدې کې ډېر دو نمبر هم شوی دي
دا یادونه وردا چې په خوانی او قبایلی سیمو کې د پوزي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې یو خوا په زرګونو کورنۍ به کور شوې دي نو بل خوا د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم زیان رسیدلې دي بل خوا فقې حکومت لا پدې نه دي توانې د لېچې د سیمې د پرمختیا لپاره د کال په سر د 100 بلین روپو ورکولو جمعنه پوره کړي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د جون پر لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته د لادرکسو یو بلوڅو د کوونکو د منډلو لپاره یو احتجاجي کیمپ لګول شوی دی چې پکې د لادرکوز د کوونکو د کورنۍ غړي او د هغوی ملګري ګډون لري دوی وایي په دې ورستوي او ورځو کې دوه ملګري د کراچۍ پونتون الڅخه پولیسو پورته کړی دي او لای هم څه درک نه دی معلوم بلخو د کراچۍ پولیسو په دې اړه هم څه نه دی ویلي تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې
د جون په لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته د بيدرکا بلوچستانو زده کوونکو د مندنی لپاره د هغوی د کورنوي غړو او په کراچۍ په هنتون کې زده کوونکو بلوچستانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي پرلته پیل کړې ده احتیاجی پر لتناس مہناز بلوچ مشال ریڈیو سرا په خبرو کې ویل چې زما روډ چې د کراچۍ په هنتون په پلاس پی څنګه کې زده کړې کولې
مې یا اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں اس کو مطلب 7 جون صبح 5 بجے سے مسکن چورنگی سے لے کر گئے ہوئے ہیں
دا وای چې زدلتا زکر اغلیم چې زما روډ د جون په ومه سحر 15 بجے ل مسکن چورنگی سمې څخه بوتلې شوې دي سلور وځي 13 شوې او نه په هیګو چرور مو چرته دي مونږ دلته په خوشحالي نه یو ناس مونږ مجبور یو نو زکمو نندلتا دا کیمپ لګولې دي
اس لیے هم مجبور هو کې آج یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں
مہناز بلوچ وای چې د پولیسو په وردی کې کسان راغلی وو زما روري اوچت کړي خو بیا د کراچۍ پولیسو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې بیل شوی چې په دې رستوي کې د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لا درک کې دوه راپورونه مخته راغلی وو د پریس کلب مخته په احتجاجي پرلت کې ناس اس د کوونکو کې د دودا الہی او د غمشاد بلوچ د ټولګي ملګری هم دي د هغوی یو ملګری او کلاس فیلو آزاد بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د خپل سانګې ماهر او روخانه فکر زد کوونکو دي په تیرو امتحانونو کې په خو نمبرو کامیابی تر لاسه کړي خو اس چې امتحان روان دي او هغوی لا درکدي نو د امتحان څخه هم محروم پاتې شو
مې غمشاد کا کلاس فیلو هم یونیورسيټي اف کراچی کې مې پڑھتا هم
دی وایي چې زد غمشاد بلوچ ټولګیوال یا کلاس پیلو يم زه په کراچي په هنتون کې زده کړې کوم دا وخت زمنګ امتحانونه پیل شوي خو زمنګ ملګری ناڅاپه رک شو پرون هم پرچوا خو غمشاد بلوچ نو راغله سبا بیا بلا پرچدا خو د غمشاد په اړه تر وسه هیڅ معلومه نه ده
پر کله هفته आले دي نمارا لیکن غمشاد کا ابي تک کچھ اتا پتا نه
ني بلوچستان وایي چې د عامو بلوچستان سره د دوی زده کوونکي وس هم محفوظ نه دي د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي زاهد بوکټي چې د پریس کلب مخته په احتجاجي کیمپ کې ناستو وی ویل
پاکستان کی تاریخ میں 74 سال سے لیکن جو لوگوں کو گم شدہ کیا جا رہا ہے
دی وای چې د پاکستان په تاریخ کې د سلور او یا کلونو راهسي خلق لا درک کیږي خو زمونږ از د کون کی هم پنه خدي زمونږ واشمان له تعلیمی دارو څخه لا درک کیږي مونږ د پریس کلب مخه ترازو او دغه ظلم خلاف احتجاج کوو
کلب پہ آتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا
بلوچ از د کون کو تور لګو چې د هواد د نورو تعلیمی دارو په سر په کراچی پهنتون کې هم لدوی لپاره د زده کړو دروازې تړلې کیږي. هر ورځ په پوهنتون کې دننه د پښتونې په نوم زورول کیږي. په پوهنتون کې له دوی سره د نورو زده کوونکو څخه جلا او غیر قانوني چلند کیږي. خو په دې اړه د کراچۍ پوهنتون سیکورټی ایڈوائزر ډاکټر زبیر احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه ردوي او وایي چې د اپریل په 26مه د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشنز انسټیټیوټ د بری درستوي. په پوهنتون کې د سیکورټی لپاره سخت ګامونه پورته کړي خو د چا سره څه غیر قانوني یا جلا چلند نه کیږي. د لادرکه بلوچانو د پاره غږ پورته کوونکي د پاکستان پر ریاستي ادارو تور پوری کوي. خو د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر وار په وار د لادرکه کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د بلوچستان پر لوی لارو د خنړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. تازه پیښې د جون پر اتمه په کلاسیف لا کې هغه مهال وسوه چې یو مسافر وړونکی ویګن له بوري څخه ژوب ته پر لاره د پیښې ښکار سو. په دې پیښه کې دوه شتنه وژل سو. پر دې لارو د ټرافیکي پیښو څارونکو ادارې ویلي چې یوازې لوی پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي. غنې شاوخوا هر ورځ داسې پیښې کېږي. د بلوچستان د سړکونو وزارت وایي دوی هڅه پیل کړې دي چې د سپیشو مخنیوی یا کمولو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل لاندې د مې ورسته. د بلوچستان په کلاسیف لا کې د جون پر اتمه په سوي خنړی ټرافیک پیښه کې چې کوم دوشت کسان وژل شوی په هغه کې نه تنه یوازې د یوې کورونې وو. دا کورنۍ د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د کولاچی و خو له اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې میشته ده. د دې کورنۍ یو غړي محمد نوید د جون پر لسمه مشال رادیو ته ویل چې مشر ورور یې د کورنۍ نور غړي کولاچی ته روان کړي وو خو د کلاسیفلا په اخترزی سیمه کې پر یو ځای ووژل سو.
دا مرور مروان شو کولاچی ته مطلب بچان رسول په لیار کې اخترزی په غره باندې په داګړنګ باندې اکسیډنٹ یو کوي نو لدې بعد چې مجوارلو نو وملی دا خو موږ نه کسان چې کمو نه کسان دا پر حق رسیدل بس په موږ باندې دا یو حادثه پیښ شو. موږ د بوریوال خلکو او د کلاسې پلاول او د جوبول موږ ډیر شکریا ادا کوو له موږ سره ډیر غټه مرسته کړې ده.
د دې کورنۍ یو بل غړي محمد شریف مشال رادیو ته وویل که څه هم د دوی وژل سوي نه تنه بیرته نسی ژوندې کېدای خو حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي.
غوښتنه دا دی چې دا روډونه دي دا روډونه لږ برابر کی او بل دا دی چې دا کم ډرایوران چې دغه لیسنس نسته بس به لیسنس خلک دي ډرایورینګ سم نه زده بس دوی ډرایوینګ شروع کی وګ گاډی دی چلې نور شل کسان نور ورسره.
د مرستندوی ادارې یولس دوشت د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جون پر لسمه مشال رادیو ته وویل چې یوازې داسې پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي چې پر یو ځای ډیر کسان پکې ووژل سي. د ویل چې په روان کال کې تر اوسه یوازې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارو باندې یو سل درویشت کسان وژل شوي دي.
په دې کې N25 کوم سی د کوټه کراچی روډ دی په دې باندې په 2020 کال کې شپږ پنځوس خلګو ژوند تر لاسه کړی دی. د غرنګا N50 سی کوم کوټه کوچلاګ ژوب روډ دی په دې باندې اوه سوه نه زیاته اکسیډنټ شوي دي او په کم کې سی د یولو سوه کسان زخمیان شوي دي او درې څلوېښت خلکو ژوند تر لاسه کړی دی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې پر دې سړکونو مرګونه ځکه کیږي چې سړکونه تنگ دي او ځانګړي پولیس نه لري.
چونکه روډونه سنگل دي نو په دې باندې د خلکو آمدورفت او د دوی اوور سپیډینګ لوجه مړی کیږي. دوم غټه وجه په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پټرولینګ لا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کیتړن د جون پر لسمه نا وخت مشال رادیو ته ویل چې دوی د ټرافیکي پیښو په اړه په اسمبلی کې بحث کړی دی.
کام کجلاک سے شروع ہے جو اب تک یہ ڈبل کیریج بن رہی ہے
دول یو خول کجلاک سخات ہر جو پورے دا سڑک دوارو یا کولو کا روان دے او دا حکومت حد صدا چھ زر تر زر جوڑ شی او بل بگ پولیس تاویلی چھ پر دی سڑکونو دا موٹر چلون کو لائسنسو نا وگوری او دا موٹر چلول پر وقت دا موبائل پر استعمال بندیس پا کلک عملی کلی
ڈرائیونگ کے دوران جانا پابندی کو اشور کریں
بلوچستان دا پاکستان تر ٹولو لوی صوبہ دا چی اجدی لاری لاری خو پا زنگڑی توگا نور صوبو تا غزیدلی لاری دا نور صوبو پا چیر پراخی او دوار روین دی چی لکبل یا دا خلگو پا وینا داسی خونڑی پیشی رامنست کیجی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
روان میشت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو د یو بل پړاو لپاره یو 50 کسیز جرګه کابل ته تللې و په دغه جرګه کې د ملکند او قبایلي ضلعو مشران پخوانی سرکاري افسران سنیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخوانی غړي هم شامل وو چې د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته تللې و په دغه جرګه کې د جنوبي وزیرستان پخوانی سنیټر محمد صالح شاه هم شامل وو د مشال ریډي خبريال اشتیاق مسجد د سالشا سره پر دغه موضوع خبرې کړي او لومړی ترې د دغه جرګې په اړه پوښتل دي
یک صاحب دا صورتحال دا دای چې څه تا پتا دو بین الاقوامی ستا پالیسی هم دا دی د اقوام متحده هم دا پالیسی دی چې یو مسله په مذاکرات حل کیږي بیا دا جنگ ته ضرورت نشته نو د دغې کلیات ماتحت پاکستان دا غوښتله چې یاره زه دا د ټي ټي پي سره مذاکرات وکړم
افغانستان کوبل ته د تاګ نه اول پېښور کښې د کور کمانډر فیض حمید سره په ملاقات کښې قبایلي مشرونه ته څه ویلي شوي وي او په کوبل کښې د تحریک طالبان پاکستان مشرونه د جرګې مشرونه نه څه غوښتنې وې
دا اشتیاق صاحب موږ چې حکومت لاغلي په دغې دوې ایجنډې په دغې دوې موضوع باندې لاغلي یوه موضوع دا وه چې حکومت تر تصور چې د مرګر خبره دو چې د ډیمانډ دی چې دا مرګر دا واپس شي مرګر په باره کښې چې بې کوم دلایل ویلو د قید اعظم حواله یې ورکوله د برټش حواله یې ورکوله د 1847 ډېرې مضبوطې مضبوطې حوالې یې ورکولې باقي په مرګر به حل اول کښې خو څه شی دي خو اختیار خو ټول نه دی بدنام اختیار خو که بدنام دی خو په 40 باندې بدنام دی دا 40 دفعه دا وبه شي نو خو زموږ د روایت زموږ د کلچر سره مواسق ژوند دی کلي دلایل یې په پېښول دغهرنګه د واپسۍ په باره کښې هم یاره واپسي دی موږ د خپل زوم د عزت تحفظ غواړي په عزتمنه طریقه سره واپسي غواړي
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ راون د امن مذاکرات په باره کښې دا غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست دا مذاکرات په خپله وکړي او قبایلي جرګه ده په دا مذاکرات کښې نه استعمالوي دوی وایي چې داسې نه چې د قبایلي ضلع خلک دغې امن مذاکرات په نتیجې کښې د یوه بل جنګ سره مخامخ شي
پښتو غورځنګ دا وایي چې مذاکرات نه کېږي کله ریاست بس پښتون غورځنګ د روسیې موږ سره راکښېني موږ خو د ده دښمن نه یي نه دی د موږ دښمن نه یي خدای د موږ سره په مځکه دلیل ووایي که په دلیل باندې ده خبره درنه وه وزنداره وه موږ د ده موقف وخوري که بیا په دلیل باندې موږ خبره درنه وه وزنداره وه بیا دا خپل د
سالی شاہ صاحب دے پاکستان حکومت او دے تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د راون امن مذاکرات دے کامیابی په باره کښې دے تاسو څومره یقین دی
فیصله خو د خدای په لوښه دی امن د خدای په لوښه دی موږ خپل دا 100% یقین دی په سر کښې 110% یقین دی چې د دغې خلکو دا محنت کوشش د خدای پاک ځای نه بیایي انشاءالله العزیز د امن پیغام دا کوم ته رسېږي خلک جلتی دی یو مریض چې داسې مریض وي چا د شل کولې مریض په کاټ پروت وي چې ساری آ کت پت وي سینا یې کت پت وي ګډه ابشای وي پښې مت وي داسې مریض ته په پنځه ورځې کښې شکاوه دا خو د حماقت د بیوقوفۍ مترادف خبره ده په داسې مریض خو خامخا وخت لګېږي میاشت پې لګېږي دوی پې لګېږي درې پې لګېږي امیر دا یقین دی چې دا مرض چې دا میش په مبتلا وي دی په مبتلا وي دا بیماري وي انشاءالله خدای پاک چې تا په دا باندې میاشت دوې درې ولګېږي انشاءالله دا کیسه خدای پاک د امن طرف ته بوځي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوي دي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان ائتلافي حکومت د 2023 دریشتم مالي کال لپاره د سده پاسه 9500 ارب روپو د وفاقي بجټ مسوده قومي سمبلی ته وړاندې کړه. تیر مازدیګر د مالي چارو وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل دغه بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف غړي په اسمبلی کې موجود نه وو. د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت په شمالي وزیرستان کې د یو پوهنتون د جوړولو اعلان هم وشو. تیر ورځ د کراچۍ پرس کلب مخې ته د لادرکه کړل شوو بلوسو زده کوونکو کورنۍ او ملګرو یو احتجاجي کیمپ لګولی. د دوی غوښتنه دا چې لادرکه کړل شوي زده کوونکي دې زر تر زره خوشي کړل شي او په کراچۍ پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو کې د بلوسو زده کوونکو زورول بند کړل شي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سعودي عرب کې د خپلو حاجیانو لپاره انتظامات سرته رسولي دي. وزارت جون پر لسمه دا هم لیکلي چې له پاکستان حج ته تلونکي ټول کسان دي باید د کورونا واکسین شوي وي. بلخوا د پاکستان د سرکاري ریډیو د تیره ورځې د یو خبر له مخې پرون سناسه 9500 پاکستاني حاجیان مدینې ته رسیدلي دي. په کابل کې خلکو ته د حج کولو لپاره د ویزو ورکول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون پر لسمه پیل شوی او هغو کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره یې ټول شرایط برابر وي. او اوکراین هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه په شا کړي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د اوکراین ساحلي سیمې اوډیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړي. بلخوا په شرقي سیمه ډنباس کې سخته جګړه روانه ده او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دې باوجود چې مسکو هلته په خپل زور خودلو توجه ورکوي خو اوکراینی عسکر کوشش کوي چې دوی ودروي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نښې نښانې نه ویني چې ګواکې روسیا به پر فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. نوموړي پرون د وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وسي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلینډ او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه. تفصیلیا د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جووانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوسمهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیا به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو. خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
تا تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. نوبل جایزی ګټونکې ملالی یوسفزی ویلی چې د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په اړه ډیره اندیښمنه ده. دا له په داسې حال کې ده چې طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو تیرېدو راهیسې هم په افغانستان کې د منځوي ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. ملالی یوسفزی په پرون په سویډن کې د کمپاین یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې دي. تفصیلي د احمد تکل په ریپورت کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالہ یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکې نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملالہ یوسفزی په سویډن کې د چاپریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیرې شوې، خو د منځنیو شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړې نه ده شوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي، یوه نیټه اعلان کړي بیا هغه بدل کړي، کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نوڅ کولای په داس یو نړۍ کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لز دا کړو به برخي وي.
ملالہ یوسفزی چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپی سو. نو موري په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو رئیس لشپژم د پورتو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ارقام لمخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ډلې په سولې کې نه شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي پخلی کړی دی چې ګواکې طالبانو په افغانستان کې ولسی وګړي بندي کړي او شکنجه کړي دي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې تاسې هیڅ پېښ نه ده سوي چې څوک دي له پلټنو ګرویژنو پرته شکنجه سوي یا بندي سوي وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي، او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان لمه میاشتې راهیسې په پنجشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصول پر رڼا کې چلن کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته باسي وایي چې د پنځیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بنديان دي چې اجازه نه لري لخپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسي نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسیدلي په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نوې پول او دا قام په دې پیول کې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا به بارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم تمرا آزاد دی تمرا د فوج مشر دی تمرا د پاکستان پولیس مشر
دا د ټولواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه پورز د ماسوشن په درنیمي او د زیارت پورز د سهار په لسکنه بجې اوریدای شي.
په کابل کې خلکو ته د حج ورکولو لپاره د ویزو ورکړه پیل شوې ده. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون پر لسمه پیل شوې او هغه کسانو ته به ویزی ورکول کیږي چې د حج لپاره ټول شرایط برابر کړي وي. خو بلخوا ځینې خلک وایي چې د حج د فرضي ادا کولو لپاره یې ډیر انتظار ایستلی خو د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د حج د ادا کولو توان نه لري. پدېړ نور حال پدې رپورت کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېری اسانتیاوي رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را جواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4,200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2,400 و. د دې ترڅنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکو کسانو ته سکه په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایط ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده ل خپل ګډونه پښا شوې دي. د هرات ولایت وسیدونکو زین الله چې سکه د حج ادا کولو نیت کړی و خو د زیات پیسو له امله پښیمانه شوی.
من ان شاء الله نیت
ماسا کال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم خو په تیرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1,000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4,000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي امارت واړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د
فرا ولایت اوسیدونکو محبوب چې درې کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وای د سګنی کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم خو زه خبر شوم چې مخشي کلونه کې $1,000 مصرف کېدل خو اوس یې تقریبا $4,000 مصرفیږي، خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمې ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي تر څو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت ویان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له هر حاجي د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه تر اوسه نه دي سوي. د صوبې د پښتون میشته سیمو خلک وایي په زیاتره ضلعو کې خلک د څښلو اوبه ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د دوی په خبره یو پلو د اوبو سم انتظام نسته او بل پلو د باران نه کېدو له کبله په مځکه دننه د اوبو سطح دومره کښته سوې ده چې رایستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبایي حکومت وای دوی دې مسلې ته پام کړی دی، خو په وینا یې دا یو داسې مسله ده چې زیاته تکیه پر باران ده. د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وای د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه شي دي، خو په ځینو ضلو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډیر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته سوی چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر دریمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چېستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څنګه اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرولو ډیزل چې ګرانیږي د دې سره د 600 ټینکي اوس ولاړله 2500 له ورسېده. 2500 روپۍ د یو غریب د دوو ورځو دیاړي والا نو هغه د دوو ورځو دیاړي د اولاد ته څور کوي په خپل وڅ خوري. نو هغه 2000 روپۍ باندې چې وټن کې راغواړي په 2500 هغه خو انسان ته ډیر ګرانه پریوزي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډیر په ګرانه پیدا کیږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسی ویل کېدای. د پښین اوسیدونکو نصیب الله مشال رډی ته وویل چې د دوی لسمی خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي لکبله لوی شارونو ته تللی دي. د ویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه گزاره کیږي، خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکی په زر په 1200 روپۍ راولي خو په هغه باندې وار نه کوي. مثلا دویم دریم مطلب هغه ته وار اوځي د کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي چونکه بارانونه نسته. کتسالی ډېر زیاته د سږ کال په نسبت تر نور کلو سږ کال ډېر سخت خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي اودسونه کوي د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه سوی دي. د لورلای یو اوسیدونکی سمیع الرحمن د جون پر دریمه مشال رادیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات سوی دي چې وضاحت یې نسی کېدای. ده وویل یو پلو پمځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
پمځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبې اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کښتې ده چې بېخي نسته. ذاته ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکی سی اوبر آڑا دای افتہ باد راڑی افتہ باد سی دراڑی ہم پیسے ہم ڈبلی ورکوا او سوالونا مرتکوا زاری مرتکوا بیای دای دراڑی بس دوی خون کسور نستا اصلی دادی سی بارانون نستا پمزکی کی اوبو ودری دلی حکومت خو پای پونا واچول اکمی برمی سی اوالی آغا وچ سوی پمزکی کی موبر نستا او تنکران والا هم ندی ملامت
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رادیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدي ده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د ویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ به قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډپارټمنټ د ټولو څخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستې په ځینو کې سستا هغه مشترکې نو موږ به کوشش وکړو چې کم یو مناسب تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو انشاءالله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره په هغه باندې موږ انشاءالله غور کوو.
نور محمد دومړ وویل په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو د څنګ په انټرنیټ کې موریدلې سي پته ده www.mashalradio.com. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو ځوان ډرایور د همت او د میړانې څخه کار اخیستی او د پېټرول څخه ډک ټینکر یې اور لګیدلی و چې د له آبادی څخه لری به ولې او ډیر خلګي خوندي پات کړی دي. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې اړه ریپورٹ لري.
د کوټ په سریاب کې پر کمرانی سړک د چهارشنبه په مازګر هغه وخت ناڅاپه د پېټرول په یو ټینکر کې اور ولګېد. کله چې هغه د کراچي سره غلی او په پمپ کې پېټرول خالي کول د اور لګېدو پر مهال الټر ډېرې خلک او موټران ولاړو. خود ټینکر ډرایور فیصل جتک د همت څخه کار اخیستی او اور لګېدلې ټینکر ته ورختلې او د هغه ځای څخه 3 کیلومتر لري د آبادی څخه ایستلې او یو میدان ته رسولې وو چې لامل څه ځاني زیان ندی اوشتی. په دې اړه مې چکله د جون په نامه نیټه د ډرایور فیصل جتک سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د پیش پر مهال نور څه ندی لیدلې او یوازې په ذهن او دماغ کې دا و چې انسانان څه ډول خوندي کړي.
بس موږ دا رقم لوګ به گاډي و سٹارټ کړل موږ بس حساب اندراله ولا که ماته معلوم نه کی څنګه گاډي به سٹارټ سو څنګه به گاډي و در څنګه خلک بچاو سو زینو گاډي سره بالکل ټچ ولاړم دا فهم سره وال سره والم ز خپل خلاص کړل دا ټینک سره اور فائدہ سو اور که پیدا سوزم گاڑی پہ اسٹارٹ کرلم میں نے کلینڈر الاڈے الت روڈ بلا کڑل دی آگا بعد بیا روان سولم مین روڈ باندھ اور لیکن دا بم رقم پٹھاو دی دا رقم دی ڈیر نقصان دا شاید نو ما گاڑی مانے ولوم ما تو بس اللہ پاک دوگنا ہمت ور کڑل دی خلگم بچاو سو نو اللہ پاک ماتم بچاو کڑل دی ما تا آگا لار باندھی سڑے کو الاڈو آگا ڈیر ماتا پریشان ہولو بھائی دا بچاؤ سی آن کور کا ڈیر پریشان ہو فیملیز ما ڈیر دگا پیار کی خیال کی گرد ماتا ڈیر خوش
پر دی ہمت او بہادری باندھی دشمن دا بیلا بیلو برخو للوری دا فیصل ستاینا روانہ دا او دا بلوچستان اللہ وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ دا فیصل جتک لپارا دا 5 لاکھ روپے ورکولو اعلان کړی دی په دې ترڅ کې د یاد سیوی پمپ مالک سید شوانی و مشال ډیډو ته وویل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او سلل لوري هم د دوی سره تماس نیول شوی دی او خپل وزیر اعظم شہباز شریف فیصل الته طلب کړی دی
دا تقریبا 6 بجې ټیم دلته دا خالی کول مجبد ترالو یو کار او مج کار پسې ولاړ ولته چې بازار ته رسیدل ټلیفون رال چې بای دا پمپ باندې اور لگے دل دی یا دل ته چرالو بیا بات کی معلوم سو چې دا گاڑی ڈرائیور مت کړی دی فیصل دا ځای سے سٹارٹ کړی دی گاڑی او 3 کیلومتر پر میدانی توڑی دی دا خلکم بچاپ سو او رزمش پمپ پم بچاپ سو دا گر د ایمت دا ڈرائیور غد دا سبا دوری دا کړی دی انعام لایق دی
25 کلن فیصل جتک اته میست لمخه واده کړی دی او د میاشتي د 3000 په تنخواه د پټرول د ټینکر ډرایوري کوي د نوموړي په وینا چې دا هر څه د خپل مور او پلار د دعا په برکت سره ترسره کړی دی بل پلو ته د سریا پولیسو د پیش پاړه مقدمه لاسلیک کړی دی او اغیزمن ټینکر یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی او د پیشې د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو تر دمګړی پورې د پیشې علت نه دی څرګند کړی
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خبرونې د پای شی بو ترسیدلیو په دې برخه کې به یو سندرې ته ولاړ شو